السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم په دې هله چې د ژوند چاري مخې وي د خبرونه په لاندو خبرونو پیلو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي د برالاینز په کندهار کې د یو شمیر مخکخو خزو او درسنیو له استازو سره په کتنه کې خوندزیو ته د نجونو د لاسرسي په ګډون د ټولو وګړو د حقونو پر تامین ټینګار وکړ. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونامه پرون یک شنبه په یو ټویټ کې ویلي چې لاینز د طالبانو له چارواکو سره په کتنه کې دغه راز د یو ټول شموله حکومت د جوړولو او د روغې جوړې پر یوې رښتینې پروسې ټینګار وکړ. یو ود وتابعیت لرونکي افغان له جرمنی تر افغانستان پر موټر سایکل سفر کړی دی. د جرمنی ډی پی ای خبری اژانس د راپور لمخې دغه کس چې نوم یې یوازې زازای خودل شوی د ترکیه او ایران لاره په 12 ورځو کې هرات او له غزای غزنی ته د شنبه په ورځ رسیدلی. د راپور لمخې دغه کس په غزنی کې د طالبانو سیمایزو چارواکو ته ویلي چې افغانستان ته پر موټر سایکل دا سفر د دې لپاره کړی چې نړۍ ته وخی چې دا هیواد اوس امن دی. تورز مخکې د غزنی ولایت دوه اوسیدونکو د حج د فریضې د ادا کولو پر نیت پر بایسکل سعودي عربستان ته روان شول. د افغانستان په جندل شوی غیګنیونکې محمد ابراهیم خدری ترکمنی د 92 کلونو په عمر په کابل کې وفات شو. نو موري چې د عمر د زړښت له امله د کابل په ورختون کې بستر و پرون ساور کړه. د افغانستان دغه پیژندل شوی غیګنیونکې په 1928 کال کې په انډونیزیا کې د غیګنیونې په آسیایي لوبو کې د برونزو میډال ترلاسه کړی و. د پاکستان په خوانی صدر اعظم عمران خان د خپل پلویانو غوښتي چې د مې په 15مه د نوې حکومت پر ضد اعتراض لپاره تر اسلام آباد پورې مارش وکړي. عمران خان چې 13 میاشتې له قدرت لري کړای شو پرون یک شنبه په پېښور کې په یو خبری کانفرنس کې وویل چې دوی دغه حکومت نه مني. هغه زیاته کړه چې دوی به تر هغو پورې چې جرګې منحل شوي نه وي او د انتخاباتو لپاره نیټه اعلان شوي نه وي په اسلام آباد کې پرلت وکړي. او ټاکل شوی د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی نن دوشنبه په داووس کې د نړۍ اقتصادي غونډې ته وینا وکړي. د راپورونو له مخې زلنسکی به مازدیګر مهال د ویډیو کانفرنس د لارې له دې غونډې سره یو ځای شي. ټاکل شوی د نړۍ اقتصادي غونډه کې له اوکراینا ملاتړ اعلان شي. دا وو خبرونه وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شي. د خزینه نتاقانو د مخ اجباري پټولو ته غبرګونونه د بشري حقوقو د څار سازمان یو مسؤل وایي
د خزینه ویندویانو د مخونو د پټولو امر زیان اړوونکی دی. دغه خزو ته د یو مثال په توګه چې نورې خزې په دې هیواد کې ازادي لري قتل کیږي.
دا فشارونه انزوریزې رسنۍ کومې خواته بیایي؟
فشارونه به دونه زیات کا تر څو د ځینو رسنیو فعالیتونه محدود او بلاخره دا فعالیتونه په ټاپه ودرېږي.
د طالبانو پر مشرتابه د دوی د بهرنیو چارو وزارت د مرستیال او پخوانی مرکچی عباس طانگزی کلکې نیوکې.
د ښځو هغه شرعي حقوق چانه دي ورکړي، د تعلیم حق چانه ده ورکړي، د ښځو به اسلام چیرې زده کړي، شریعت به چیرې زده کړي، په مدرسه او مکتب کې به زده کړي.
نور راپورونه هم لرو او دا به هم واورئ چې د پولند ولسمشر له اوکراین غوښتي چې د روسیې غوښتنې ومني.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبري ټولګې د سر راپور دا دی چې د بشري حقوقو د سر نړیوال سازمان په ټلویزیونونو کې د خزینه ویندویانو د مخونو پر پټولو نوې محدودیت د طالبانو د حکومت لخوا د خزو د ازادۍ له حقونو جدي سرغړونه بولی. د دې سازمان د خزو د چارو مسؤل هیدربار ازادۍ رادیو ته ویل چې د طالبانو د حجاب فرمان جبري دی نه اختیاري. یو شمیر خزینه خبريالانو هم د دغه اقدام په اړه اندېښنې څرګندې کړي چې تفصیل له نوریاس نوري ناور.
د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان د ټلویزیونونو پر خزینه ویندویانو نویو لګول شوی محدودیتونو ته اندېښنه ښکاره کړه. د دې سازمان د ښځو د چارو مسؤل هیدربار تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل د ښځو حجاب هغه څه چې د طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی له سي ان ان سره په خبرو کې ادعا کړې وه په هیڅ صورت اختیاري نه دی بلکې هغه اجباري دی.
The order about female journalists is particularly harmful because
the خزینه ویندویانو د مخونو د پټولو امر زیان اړوون کوي. ځکه دغه خزې هغه معلومات چې په افغانستان کې څه پیښیږي راټولوي او خلک ترې خبروي، هغه د نورو لپاره بیلګې دي او دغه خزو ته د یو مثال په توګه چې نورې خزې په دې هیواد کې ازادي لري قتل کیږي. اوس وینو چې په څه ډول دغه ازادي د طالبانو لخوا اخیستل کیږي. دا چې په ټلویزیونونو کې باید خزینه ویندویانې مخلوطې راښکاره نه شي، د رسنیو ډېرې ښځینه کارکوونکې اندېښمنې کړې دي. د ټولو ټلویزیون خبریاله سونیا نیازی اسوشیټډ پریس اژانس ته ویلي چې دا ډول یو وضعیت هیڅ کله هم نه و تجربه کړی.
ما قبل از امر و فرمان امارات اسلامی هم حجاب مراعات
مګل دې فرمان او د اسلامی امارات له امر مخکې هم اسلامی حجاب هم د ټلویزیون په پرده او هم تر شا مراعات کوو. موږ مسلمانان یو او دامو یو مکلفیت ده. خدا ډول حجاب او ماسک اغوستل نه اسلامی توجیه لرلی شي او نه هم زموږ په فرهنګ کې ځای لري. دا له بهرني فرهنګ څخه راغلی او پر موږ تپل کیږي. د ښځینه ویندویانو تر څنګ پرون په ټلویزیونونو کې یو شمېر نارینه ویندویانو هم د اعتراض په ډول تور ماسکونه اغوستي وو. د افغانستان لپاره د بشري حقونو د څار سازمان هم پرون په یو ټویټ کې پر دغه اقدام خواشیني څرګنده کړې او ویلي دي چې په افغانستان کې رسنۍ او د ښځو حقونه د طالبانو تر حملو لاندې دي او زیاتوي چې نړۍ تر اوسه د طالبانو له مشرانو سره تعامل لري او هغوی ته فرصت ورکوي. لشپګم ټولګي پورته نجونې له ښوونځیو منع کول، د ښځو پر سفر محدودیت، اجباري حجاب او اوس د ټلویزیونونو ښځینه ویندویان د مخونو پټولو ته اړ کول د طالبانو هغه اقدامات دي چې د نړیوال ټولنې له سختو عکس العملونو سره مخ شوي دي. په عین حال کې د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال شیر محمد عباس تانگزی پرون په هغو مراسمو کې چې د طالبانو د پخواني مشر ملا اختر محمد منصور د شپږم تلین په مناسبت په کابل کې جوړ شوي وویل چې د نجونو او ښځو د زده کړې حق باید ورکړل شي. د هغه په وینا هیچا د ښځو شرعي حقوق او د زده کړې حق نه دی ورکړی. د طالبانو سرپرست حکومت چې تر اوسه د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی وایي دوی د شریعت د احکامو له مخې عمل کوي. نړیواله ټولنه بیا بشري حقونو په تیره د ښځو حقونو ته درناوی د طالبانو له حکومت سره د تعامل یو مهم مورد یادوي او د دغو حقونو پر تامین ټینګار کوي.
و موردل چې د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان وایي په ټلویزیونونو کې د ښځینه ویندویانو د مخونو پر پټولو نوې محدودیت د دې ښکارندوی کوي چې د طالبانو حکومت راستربلې د ښځو اساسي حقونه تر پښو لاندې کوي. په همدې اړه زموږ همکار نوریاس نوري د رسنیو د ملاتړ بنسټونو د فدراسیون د غړي ضیا بومیا سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتله چې دا ډول فشارونه انځوریز رسنۍ یا ټلویزیونونه کومې خواته بیایي.
دغه محدودیتونه چې اوس طالبان لخوانه د خزینه ژورنالیستان په وړاندې ایمال سویدی دا به د محدودیتونو پای نه وي، بلکې دغه محدودیتونه به نور هم پراخیږي او په نارینه او ښځې ځینې فشارونه پراتلونکي کې ایمال سي څه ډول به یې هغه ته په وخت جواب ورکړي. همداراز دوی په دې ورځو کې د تخته یو کمیشن هم جوړ کړی چې دا کمیشن به سبب د دې سي چې د ځینو مخبرونو په حبس کې یا د ځینو خبری توکیو کو په حبس کې طالبانو ته خلاص لاس ورکړي او بلاخره فشارونه به دونه زیات کا تر څو د ځین او رسنیو فعالیتونه محدود او بلاخره دا فعالیتونه په ټاپه ودري او دا رسنۍ بندي کاندي. نو زه فکر کوم چې دا محدودیتونه به نورم تشدید شي او دا فشارونه به لا زیات شي تر څو رسنۍ په خپل د نشراتو بندولو ته اړ کاندي او ځینې به دوی په خپل حکومت کاندي چې نشرات مو بند
کړي. ځینونو کې یو شمېر نارینه و اندویانو د اعتراض په ډول په خپل خبرونو کې تور ماسکونه اغوستي وو. ستاسو په باور دغه اعتراضونه به کومه نتیجه ورکړي؟
بله، ما هم ځینې رسنۍ نارینه کارکونکو ولید په خواله رسنیو کې عکسونه له ما تور ماسکونو سره د اعتراض په ډول باندې اغوستي وو او په خبرونو کې هم له ماسکونو سره ظاهر شول. زه فکر کوم چې دا اعتراض خدای مناسب دي چې دغه د اعتراض ډول یا اعتراض بیخي لمنځه لاړ نه سي، ولی دا سي اعتراضونه یا دا سمبولیک اعتراضونه د داسې حکومتونو په وړاندې شاید د غزمن تمام سي چې غو سمبولونو ته ارزښت ورکاندي، د خلکو اساسي حقوقو ته ارزښت ورکاندي، د خلکو اساسي ازادۍ ته ارزښت ورکاندي او مدني حکومتونه یې مدني اعتراضاتو ته اهمیت ورکاندي. زه فکر کوم چې د طالبان په وړاندې چې هیڅ ډول ارزښتونو ته اهمیت نه ورکړي دغه ډول اعتراضونه فکر نه کوم چې کوم څه لري هم د طالبانو په ځای کې پیدا کاندي او یا د دوی بینش او ستراتیژي د رسنیو په وړاندې تغییر کند.
د طالبانو د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عباس تانگزی ویلی ښځې او نجونې په افغانستان کې د زده کړو حق لري او دغه حق باید ورکړل شي. د ښاغلي تانگزی دغه څرګندونې تر څه حده د ښځو د حقونو په اړه د طالبانو په منځ کې د اختلافاتو څرګندونه کوي؟
بلې، ما هم د ښاغلي عباس تانگزی خبرې واورېدلې دا دوگانگی یا درز دی دوی دی طالبانو دی کرکترونو او دی افراد اشخاص ترمایز نوی نتل دیر مودی را دی خواته دا دی خاقلی عباس تانگسی اعتراض خواهی تر دیر حد پا دی پور ارتباط ولدی سی خاطر دی قرار وسدی د طالبانو د خارجه وزیر سی ولی یو ډول نامرئی بیرونی فشارونه په طالبانو باندې سبب سول سی خغل متقید بهرنیو چارو وزیر سی او دای دی موین پایس باندې راغی نه تنه خغل عباس تنگزی دا ډول اعتراضونه لري بلکې د قطر فریکسون پول دغه سیمه معترض فریکسون ده او کله ناکله دوی سی موقع پیدا کاندي د اعتراض خوله د نورو طالبانو په وړاندې یا د نورو رهبری په وړاندې خلاصوي.
د رسنیو د ملاتړ بنسټونو د فدراسیون غړی ضیا بومیاو چې له ازادۍ راډیو سره یې خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستيال شیر محمد عباس استانګزای وایي له افغان خزو د تعلیم حق اخیستل شوی او دغه خزې چې د ټولنې نیمایي برخه دي د حقونو په ځینو نور برخو کې هم ورته اوسنی حکومت د دوی حق نه دی ورکړی. خاغلی سانګزی دا خبرې پرون په کابل کې یو غونډه کې کړې دي. نو موري د غشان پر نور برخه کې هم د طالبانو حکومت پکړنو نیوکه کړې دي. دا لومړی ځل دی چې د طالبانو لمنځه کې اول وړپړې چارواکي د خپل حکومت پر مشرتابه نیوکه کوي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستيال شیر محمد عباس تانګزی د حکومت ولې په بیلابیلو برخو کې د طالبانو د حکومت لخوا شوي کارونه کافي نه بولي وایي چې باید لاډیر کار وشي. خغلستاني کې په کابل کې د طالبانو د مخکيني مشر ملا اختر محمد منصور د شپږم تلین په مناسبت جوړ شوی غونډه کې په افغانستان کې د خوځو د حقونو په ځانګړي ډول د دوی د تعلیم په اړه هم خبري وکړه. نو موړو ویل چې په افغانستان کې خوځو ته د تعلیم حق نه دی ورکړل شوی.
خوب مدرسه او مکتب کې بس دقیقه او د دې حکومت وظیفه ده چې د فساد مخنیوي دا چې به وجي کې فساد پیښیږي ناګوزیره د دې په خاطر خدای نه چې بس یو کتل دغه نو وښترسي خځه ته باید هغه حقوق ورکړل شي چې خدای رسول او زمونږ افغاني دود او کلتور بولي.
خغلستان یګزید خوځو د تعلیم ترڅنګ په حکومت کې په سیاسي، اقتصادي او نظامی چارو هم توندینی وکی وکړي. نو موړی وویل په تیرو اتو میاشتو کې شوای کار کافي نه دی او لست زیات کار غوښتنه لري. هغه د غشان وویل چې د روان وضعیت دوام لس له حکومت لري او د یو نظام لپاره مودره لنډوي. دا لومړی ځل دی چې یو طالب چارواکي په داسې صراحت په عمومي غونډه کې د حکومت کړنې انتقادوي. پر افغانستان د طالبانو لبی ځل واکمنیدو وروسته پر خوځو یو شمیر محدودیتونه ولګیدل چې دا محدودیتونه په کور دننه او بهر لپاره خو خبرګونونو سره مخ شول. په دې محدودیتونو کې لښپګم ټولګي پورته د نجونو د خوانځیو بندیدل هم شامل دي چې لا هم تړلې دي. په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت د ملي دفاع وزارت سرپرست وزیر محمد یعقوب مجاهد په همدې غونډه کې د خپل خبرو پر مهال نړیوال ټولنې غوښتنه وکړه چې له افغانستان سره یو تعامل ته ورسیږي. نو موړی ویل امریکا د خپل کړي ژمنې له افغان ول سره پوره کړي.
چې نه پریږدي افغانستان پر مختګ وکړي، پر افغانستان باندې بندیزونه لګولي، د افغانستان په خلاف توطیه جوړي، باسي میدان ته افغانستان او د افغانستان اولس تاسو د ځان څخه لري نه کوي. که امریکا ده، که اروپا ده، که نور هیوادونه دي، دوی باید د افغانستان سره خپل هغه مفکوره او هغه فکر د شل کاله درلودي بدل کړي.
خاغلی مجاهد د سرګندونې داسې محل کوي چې په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلي واکمنیدو نه میاشتې په پوره کېدو دي، خو تر اوسه یو هیواد هم په رسمیت نه دی پیژندلی. لدی ټولو سره بیا نړیوالو طالبانو غوړي چې ټولګډون حکومت رامنځته، بشري حقوقو په ځانګړي ډول د خوځو حقوقو مراعات او له ترهګرو ډلو سره خپلې اړیکې پرې کړي.
ازادي رادیو پر لندو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لندو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوی
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د افغانستان د بشري حقوقو په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي له مزار شریف څخه د کتنې پتراڅ کې له هغه جماعت څخه هم لیدنه کړې چې تیر میاشت پکې خونړۍ حمله شوې و. هغه ویلي چې د ملکی وګړو د وژنې مسولین باید عدالت ته راکاګل شي. د طالبانو د سیمه ییزو چارواکو په خبره په دې جماعت کې د ثور په لومړۍ نیټه په برید کې له شلو زیات کسان ووژل شول.
پرون یک شنبه د مزار شریف په سی دکان جمعه د خونړۍ حمله و میاشت پوره شو. د شیعهګانو پر دې جمعه په برید کې چې مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه اخیستی لک تر لږه شپږشتن مړه او یو شمېر نور ټپیان شوي و. اکثره قربانیان هم شیعه عبادت کوونکي و. د افغانستان د بشري حقوقو په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ په یو ټویټ کې ویلي چې د یکشنبې په ورځ له دې جماعت څخه کتنه ترسره کړه او زیاته کړه د ملکي وګړو پر وړاندې د تاوتریخوالي د پیښې له ځایه لیدنه ورته ډېره خواشینوونکې وه. ښاغلي بینټ ویلي چې د دې پیښې د قربانیانو له کورنیو سره یې له نږدې لیدلې او خپله ژوره خواخوږي ورته څرګنده کړې ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکوونکي دغه راز ویلي چې پر ملکي وګړو حملې باید بند شي او هغو چې د دا ډول حملو مسؤل دي باید عدالت ته راکاږل شي. د روان کال په روژې میاشت کې په افغانستان کې څو خونړۍ بریدونه وشول چې خانقاوې او هغه جماعتونه پکې پنهښه شوي وو چې اکثره عبادت کوونکي یې شیعهګان وو. د کابل مزار شریف او کندوز بریدونو ډېر تلفات اړولي وو. د طالبانو د حکومت چارواکو په کراتو دا خبره کړې چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش ځپلی او د افغانستان له خاورې به د هیچا پر ضد کاروانه خستل شي. خو د امریکا دفاع وزارت د تېرې سهشنبې په ورځ په افغانستان کې د داعش او د القاعده شبکې د فعالیتونو په اړه اندېښنه څرګنده کړه. دفاع وزارت ویلي چې که د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه له اوسنیو شرایطو د ځان لپاره ګټه پورته کړي دا ډله به د 8 او 12 میاشتو ترمنځ د بهرنیو عملیاتو د ترسره کولو وړتیا ولري.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ یو 1290 صفو او د غراز د اف ام په 3.5 صفو په اکثرو لویو خارونو کې خبرونه لري چې انټرنیټ لري. زموږ خبرونه د انټرنیټ لاره هم اوریدلی شي. زموږ د ویب پاڼې آدرس دی azadiradio.com. د پولند ولسمشر لکیف څخه وغوښتل چې د روسیې د ولسمشر غوښتنو ته غاړه کېږدي. اندري دودا په یو ناڅاپي سفر چې له مخکې نه و اعلان شوی پرون یکشنبه لکیف څخه کتنه ترسره کړه. پولند چې له اوکراین سره ګډه اوږده پوله لري پر اوکراین د روسیې د یرغل له امله د بې ځایه شوو په سلګونو زره اوکراینیانو کوربه دی. تفصیل یې په دې راپور کې اورو.
د اوکراین پلازمینه کیف پرون یکشنبه د پولند ولسمشر اندري دودا کوربه و. هغه په دې سفر کې ټینګار وکړ چې اروپایي ټولنه باید د اوکراین په وړاندې ټول مسؤلیتونه پر ځای کړي. دودا د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي سره له کتنې وروسته په یوه ګډه خبري غونډه کې وویل چې نړیوالو شتمنیو ته باید روسیې لاسرسی پیدا نه کړي. دا واضح ده چې اوکراین باید د روسیې یرغلګرو په جنګي غرامت بیرته ورغول شي. دوی باید ټولو هغو شتمنیو ته چې په مالي بنسټونو او ټولو نړۍ کې کنګل شوي لاسرسی پیدا نه کړي او ترې لرې وساتل شي. پر دې سربیره موږ مختلفو نوښتونو ته اړتیا لرو چې له اوکراین سره مستقیمه مرسته وشي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي په دې خبري غونډه کې له پولند څخه د همکارۍ او د پسلګونو زرو اوکراینیانو ته د پناه ورکولو په خاطر مننه وکړه. د پولند ولسمشر د اوکراین د پارلمان له غړو سره په خبرو کې دغه راز وویل چې دا هیواد حق لري چې خپل راتلونکي په اړه خپل پریکړه وکړي. کیف ته د پولند ولسمشر له سفر سره هم مهاله د اوکراین په شمال ختیځ کې د روسي ځواکونو توغندوی بریدونو دوام درلود. د اوکراین د ولسمشر یو همکار میخایلو پودولیک یوې احتمالي هوکړې ته په اشاره ویلي چې جګړه به بند نه شي. د هغه په خبره کې په جګړه کې وقفه هم راشي روسي ځواکونه نوي عملیات پیلوي چې د دې په باور د مخکنیو په نسبت به خونړي وي چې دا د اندېښنې وړ خبره ده.
دوستانو و موردل چې د پولند ولسمشر لکیف څخه وغوښتل چې د روسیې د ولسمشر غوښتنو ته غاړه کې نګدي. مخکې په تیروتنې سره وویل شول چې د پولند ولسمشر لکیف نه غوښتي چې د روسیې غوښتنو ته غاړه کېږدي. خو اوس ښکاري چې د پولند ولسمشر له اوکراین نه غواړي چې د روسیې غوښتنې ونه مني او هغه غوښتنې چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین لري هغو پوښتنو ته هم غاړه کې نږدي. وړاندې په خپرونه کې زموږ د همکار عصمت څاروان ملتیا وکړئ. وروسته زه بیا بیرته راستنیږم.
راپورونه مرکې او اوریدونکي د خبرونې دی برخه ته مو زه اسمت ساروان هر کله کوم سلامونه میو منی. په دې برخه کې د یو نوی ویروسي ناروغي په اړه معلومات ترکو. دا ناروغي د بیزو چیچک نومیږي. ورپسې په کونړ کې د دو شخصي طبي انسټیټیوټونو له بیلابیلو څانګو څخه د سلګونو کسانو د فارغېدو حال درکو. د اروپا او امریکا روغتیایي چارواکو په وروستیو ورځو کې د بیزو چیچک په نوم د یو نادر وایرس پیښه ثبت کړې ده. دا ناروغي ځکه دا ځل حیرانوونکې ده چې له افریقا بهر یې هم پیښه موندل شوې ده. د نړۍ په کچه روغتیایي چارواکي د دغه وایرس د نویو پیښو څارنه کوي او یو شمېر هغه کسان هم پرې اخته شوي چې افریقا ته سفر نه لري کړی. دا چې د بیزو چیچک څه ډول ناروغي ده، اسد الله لودین په دې اړه د اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته راپور جزئیات وړاندې کوي.
د بیزو چیچک یو ډول ویروسي ناروغي ده چې له وحشي شخوندوهونکو او تیلرونکو حیواناتو څخه پیدا او کله ناکله انسانانو ته هم سرایت کوي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور ورکړی چې دا ناروغي تر ډیره د افریقا په لویدیځ کې د انسانانو ترمنځ پیدا او هلته په یو ځایي ناروغي اوخته ده. د بیزو چیچک د لومړي ځل لپاره په 1950 کال کې هغه مهالو پیژندل شو چې په هانو په بیزوګانو کې چې ترڅارنې لاندې وي دا تناکي ولیدي او له همدې کبله یې ورته د بیزو چیچک یا مانکی پاکس نوم ورکړ. د لومړي ځل لپاره په 1900 کال کې یو نه کلن ماشوم د کانګو هیواد په ولری پراته سیمه کې پر دې ناروغي اخته شو. دا چې د بیزو چیچک نه هیڅ دی او څه ډول درملنه کیږي په دې اړه ویل کیږي چې د بیزو چیچک یا تناکی د چیچک ویروسونو له کورنۍ څخه دی چې نه خې نخانی یو څه کمزوري دي. اکثره ناروغان یوازې تبه، د بدن درد، لرزه او ستومانی لري. په نوې پیښو کې د ناروغانو په لاسونو او مخ تناکی راخیږي او د بدن نورو برخو ته هم رسیږي. ډیرای ناروغان د دو او څلورو اونیو په موده کې بیل دي چې روغتون کې بستر شي رغيږي. دا امکان شته چې د بیزو چیچک د هر لاس او اخته کسانو له ډلې یو مړ کړي او داسې اټکل کیږي چې ماشومان کې پیښه شدید دي. هغو کسانو ته چې پر دې ناروغي اخته کیږي د چیچک ضد واکسین ورکول کیږي. د ناروغي پر مهال ناروغانو ته د ویروس ضد درملو سپارښتنه هم کیږي. په اروپا کې د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي مرکز د پنځم په ورځ سپارښتنه وکړه چې ټول مشکوک کسان باید قرنټین شي او تر خطر لاندې هغو ته باید واکسین ورکړل شي. دا چې په معمولی ډول د بیزو چیچک څومره پیښې موجود دي، د روغتیا نړیوال سازمان اټکل کوي چې سباندې لسو افریقایي هیوادونو کې هر کال د دغه چیچک یا تناکو زرګونه پیښې ثبتېږي. د دغه ویروس تر ټولو ډېر پیښې په کانګو هیواد کې رامنځته کیږي او کلنای شمیر یې شاوخوا 6000 دی. په بل افریقایي هیواد نایجیریا کې په سګنی ډول د دې ویروس 3000 پیښې رامنځته کیږي. کارپوهان په دې باور دي چې د پیښو شمیر ممکن ډېر وي، ځکه دوی استدلال کوي چې د کمزوري روغتیايي سیستم له کبله ټولې پیښې نه ثبتېږي. پر افریقا سربیره یو شمیر نورو هیوادونو لکه امریکا او بریتانیا کې هم کله ناکله دا ډول پیښې کیږي او هغه کسان پرې اخته کیږي چې د ناروغۍ د خپرېدو په ځای کې له حیواناتو سره تماس نیولی وي. په 2003 کال کې د امریکا په شپږو ایالتونو کې وڅلوېخ داسې پیښې تایید شوې، خو پرې اخته کسانو له کورنیو سپیو دا ویروس اخیستی وو. هغو سپیو چې دا ناروغي انسانانو ته لېږلې وه څه وخت له هغو تیلرونکو حیواناتو سره تیر کړی و چې له ګانا امریکا ته وړل شوي وو. دا چې دا ځل د بیزو چیچک له پخوانیو هغو سره څه توپیر لري او ولې یې روغتیا پالان اندېښمن کړي، په دې اړه اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې ویل شوي چې دا لومړی ځل دی چې دا چیچک په هغو کسانو کې لیدل شوی چې افریقا ته سفر نه دی کړی. د اروپا په څو هیوادونو، بریتانیا، ایټالیا، پرتګال، اسپانیا او سویډن کې هم دا پیښې ثبت شوې دي. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې دا مهال په بیلابیلو هیوادونو کې د بیزو چیچک څخه باندې نوي پیښې ثبت شوې. دغه سازمان ویلي 28 پیښې مشکوکې دي. د بریتانیا روغتیايي مسولانو ویلي په دغه هیواد کې چې کومې پیښې ثبت شوې یو له بل سره تړاو نه لري او په خبره یې داسې ښکاري چې د شیو بیلابیل لارې موجود دي. په پرتګال کې د جنسي روغتیا په یو مرکز کې د چیچک دا پیښه ثبت شوې ده. د امریکا د نن بیا هغه کس د بیزو په چیچک اخته شوی چې وروستیو کې کاناډا ته سفر کړی دی.
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 1.6 مترو اوریدلای شئ.
په کونړ کې د دوه شخصي طبي انسټیټیوټونو له بیلابیلو څانګو په سلګونو فارغ شویو کسانو د دولتي اسنادو د ترلاسه کولو لپاره آزموینه ورکړه. له دوه کلنو طبي زده کړو په فارغ شویو کسانو کې قابلیت او نرسانی هم شامل دي. د دې موضوع تفصیل واوري.
په کونړ کې د صفا او مروه او المدینه په نومونو د طبي زده کړو دوه خصوصي مرکزونه فعالیت کوي چې تر اوسه ترې د نرسنګ قابلیت، فارمیسي، غاخونو او نورو څانګو څخه په سلګونو کسان فارغ شوي چې ډیره د دولتي اسنادو د نه درلودو په اساس بې دندو ګرځي. د همدې ستونزې د هواري لپاره ترې دولتي ازموینه واخستل شو. د عامې روغتیا وزارت د نظارت څانګې عمومي مدیر نجیب الله عابد وایي په ازموینه کې 250 کسانو ګډون کړو او څوک چې په دغه ازموینه کې بریالي شي هغوی ته به دولتي اسناد ورکول کیږي او له هغه وروسته کولای شي دندې پیدا کړي.
ان شاء الله دوی ته به فرصتونه پیدا کیږي. کوم خپل پرسونل یا خپل قابلیت یا نرسان دلته ولرو دومره مصرف ته به ضرورت نه وي او هغه کم نیمګړتیا چې پروساته کې راځي که دلته څوک نو هغه به بیخي پوره خراب شي.
د المدینه طبي زده کړو مرکز څخه فارغ شوی کرشمه مالیار وایي غواړي له روغتي اسانتیاو بې برخې میرمنو او خویندو ته خدمت وکړي. هغې له طالب چارواکو غوښتل چې نجونو ته د تعلیم او ښځو ته د کار کولو اجازه ورکړي.
د مکاتبو ته سکولونو ته اجازه ورکړي چې هغوی ټول خویندې زموږ غوندې زده کړې وکړي او چې 12 فارغ شوي نورې لوړې زده کړې وکړي او ټولنې ته خدمت وکړي. د ښځو تعلیم زه ډېر زیات مهم بولم په دې خاطر باندې چې اوس موږ خویندې بعضې ناروغه یا د غاښونو تکلیف چې ولري نو هغه زیاتره خلک چې دی سړو ډاکټر ته نه وړي هغه تکلیف په ځان باندې تېروي.
په کونړ کې په داسې حال کې له یادو مرکزونو 250 فارغینو څخه د دولتي اسنادو ترلاسه کولو لپاره ازموینه اخیستل کیږي چې اوس هم په زیاتو روغتیایي مرکزونو کې د خزینه کارکونکو کمی موجود دی او شاوخوا نه میاشتې کیږي چې په هیواد کې د منځنیو ښوونځیو او لیسو دروازې د نجونو پر وړاندې بندې دي. که څه هم چې طالب چارواکي د ټولو نجونو پر مخ د ښوونځیو پرانیستلو ژمنې کوي خو لا هم نه دي عملي شوي.
ستاسې پیغام ستاسې غږ.
نیکه هلی احترامات وړاندې کوم. زه امیر الله د ننګرهار ولایت د خیوي ولسوالۍ اوسیدونکی یم چې د انسار دفتر درې مختلف شمیرې شریکې کړې وي. د مهاجرینو د فورمو د ثبتولو لپاره بیا له هغوی سره څنګه سې لازم وي هماغسې کومک کولو په خاطر مونږ تقریبا 4 میاشتو نه زیات وخت کیږي چې د موبایل له لارې نه مو هم فورمې ثبت کړي دي. تر اوسه پورې هیڅ کوم احوال مونږ سره نه دی شریک شوی.
سلامونه امنی کې هلې د ازادي راډیو اړوندو کارکونکو ته. میرویس اخلاقی ام د هلمند ولایت اوسیدونکی. په هلمند ولایت کې زموږ یو همداسون زده د ځکه یو خو نیټ هوا جی بي 2.5 افغانۍ ده. 2.5 خو لا شاید د ډیر وخت په ورسیږي او د ډیر وخت نه په ورسیږي. نیټ ګران دی او بلې کې پټ ډیر کمزورې دي. ته باور وکړه د لږ د لشکګا شهر اوسیدونکی یم. کوم ویډیوګان چې دلته موږ په ګوري اخلاصو په ډیر ځنډ اخلاصي او بل د اطراف کې خو ته بند د جنګ د لارې لا هم تلیفونان کار نه کوي ځکه چې موږ ځینې دوستان سره اړیکه نیسو یا پریس یا کار نه کوي یا خبرې پرې پرې کیږي.
هلمند ولایت څخه وروره خبره کوم. عبدالوارث د ګرمسیر ولسوالۍ څخه وروره. دغه د ښځو مکتبونه باید چې لاسې د ازمانه زر دي. د ښځو مکتبو ته ډېر ضرورت دی. موږ په هر دغه کې ښځو ته ضرورت لرو، نارینهو ته ضرورت لرو، خصوصا په تعلیمي بخش کې موږ ډېر ضرورت لرو. د معرف بخش موږ ډېر کمزوری دي او خصوصا چې د طالبانو حکومت راغلی دی د کم وخته څخه د معرف په بخش کې کم خدمت نه دی سوی. کم ړنګتیاوې چې راغلي دي یا خرابې پېښ شوي دي بالکل اباتی خو په دې بخش کې مطلق نه دي سوی. مطلق یې هیڅ کار نه دی ورته کړی. اول خو باید دغه ښځو لپاره باید مکتبونه الهاسي او ژر تر ژره الهاسي ځکه چې موږ ډېر ډېر سخت ضرورت لرو. کملای یا هر څومره ډاکټر دغه کشم لا یار څونی شاله می غاول د شیز ډاکټر پښتنه کینو د شیز ډاکټر د کمی خاص و خدغه مکتب وای کشم لا بلارسي بازار ته کشه طالب بلارسي کشه مجاهد بلارسي دی. اول په بازار کې د شیز ډاکټر پښتنه کی یغم د شیز ډاکټر نو د ملا صاحب ته زوایم شته شیز ډاکټر د کمی خاص و د کته د مکتب بند کی یاده نه لکه.
زموږ غاګل آزادۍ رادیو نه اوري. آزادۍ رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ یو 1290 سپو او په اکثرو لویو خارونو کې د اف ام په 3.5 سپو خبرونه لري. ورور رسیدو د خبرونه نیمایي برخه ته په افغانستان کې د سهار 8:30 بجې شوې وړاندې درته درسي ساعت 19 پروګرام لرو چې د آزادۍ رادیو په نوښت نوې جوړ شوی پروګرام دی. په دې درسي ساعت کې درته د وم ټولګي د تاریخ مضمون تدریسي غهله دا چې دا پروګرام واوري. خو اوس په موکړې لاندو خبرونه ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي د برالاینز په کندهار کې یو شمیر مخکخو خځو او درسنیو له استازو سره په کتنه کې خوندزیو ته د نجونو د لاسرسي په ګډون د ټولو وګړو د حقونو پر تامین ټینګار وکړ. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما پروند یک شنبه په یوټیوب کې ویلي چې لاینز د طالبانو له چارواکو سره په کتنه کې د غراز دی وټول شمول حکومت د جوړولو او د روغې جوړې پر یوې رښتینې پروسې ټینګار کړی. یو دوه تابعیت لرونکي افغان د جرمني تر افغانستان پر موټر سایکل سفر کړی دی. د جرمني ډی پی ای خبری اژانس د راپور لمخې دغه کس چې نوم یې یوازې زازای خودل شوی د ترکیه او ایران لارې په 12 ورځو کې هرات او له هغه ځایه غزنی ته د شنبه په ورځ سفر کړی دی. د افغانستان پیژندل شوی غیږنیونکی محمد ابراهیم خدری ترکمنی د 92 کلونو په عمر په کابل کې وفات شوی دی. د افغانستان دغه پیژندل شوی غیږنیونکی په 1928 کال کې په انډونیزیا کې د غیګنیونې په آسیایي لوبو کې د برونزو میډال هم ترلاسه کړی وو. د پاکستان په خوانی صدر اعظم عمران خان د خپل پلویانو غوښتي چې د مې په 15مه د نوي حکومت پر ضد د اعتراض لپاره تر اسلام آباد پورې مارش وکړي. عمران خان چې 13 میاشتې قدرت لري کړی شو پرون یک شنبه په پیښور کې په یو خبري کانفرنس کې ویل چې دوی دغه حکومت نه مني. او ټاکل شوی د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی نن دوشنبه په داوس کې د نړۍ د اقتصادي غونډې وینا وکړي. د هغه غونډه ده چې په انلاین ډول ورته زلنسکی وینا کوي. ټاکل شوی د نړۍ اقتصادي غونډه له اوکراین ملاتړ څرګند کړي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
درنو زده کوونکو او د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو سلام. له ازادۍ رادیو څخه د درسي ساعت خبرونه ته ښه راغلاست. د نن ورځې په خبرونه کې د اوم، اتم او نهم ټولګي د تاریخ مضمون وړاندې کیږي. د خبرونه د لرن افغانستان خوانیزي موسسې په مرسته چمتو شوی او تاسو له ازادۍ رادیو څخه اورئ. درنوز دکونکو او اوس د اوم ټولګي د تاریخ مضمون وړاندې کیږي. د تاریخ په لومړی درس کې د تاریخ په اړه د عمومي معلوماتو ترڅنګ د تاریخ د لوستلو ارزښت ترته بیانېږي. د درس په لړ کې بل استاد د انسان د خلقت یا پیدایښت تاریخي سلسله واوري او په دې به پوه شي چې آدم علی السلام او بی بی هوا ولې له جنت وېستل شول او شیطان هم ورټل شو.
زموږ د نن اوله موضوع ده د انسان پیدایښت او یا هم د انسان د خلقت پیل. کلونه مخکې چې موږ ته پوره شمیر نه دی را معلوم، الله پاک جل جلاله آسمانونه، ځمکې، ستوري، پرشتې، پیریان او داسې نور موجودات پیدا کړل. وروسته بیا الله پاک جل جلاله اشرف المخلوقات یعنی انسان پیدا کړي او د ځمکې پر مخ باندې خلیفه وګرځوي. لکه څرنګه چې دغه موضوع هم په قرآن مجید کې د الله پاک جل جلاله لخوا څخه بیان شوې ده، هغه داسې ده: په تحقیق سره موږ د آدم اولاد ته عزت ورکړي. خدای پاک په خپل قدرت سره آدم علیه السلام له خاورې څخه پیدا کړي او په هغه کې خپل روح ورپوکي. هغه وخت یې بیا ملایکو ته امر وکړي چې آدم علیه السلام ته سجده وکړي او د هغه احترام وساتي، ځکه چې هغه اشرف المخلوقات او د ځمکې پر مخ باندې د لوی خدای پاک جل جلاله خلیفه و. ټول ملایکو د الله پاک جل جلاله له امر څخه هدایت وکړي او آدم علیه السلام ته سجده او احترام وکړي بغیر له شیطان. شیطان مغرور سو او ځان سره دا وویل چې زه خو د اور څخه پیدا شوم نو زه خاورو ته سجده نسم کولی. د دغه نافرمانی دته دغه پایل ورورسول چې دی دی د اعلی پاک د درگاه څخه وشړل سي. وروسته بیا لوی پاک جل جلاله هوا انا هم پیدا کړله او هغه د آدم علی السلام منجنه وګرځوله. دوی خدای پاک جل جلاله دوی ته په جنت کې ځای ورکړ او له خپلو نعمتونو څخه پر دوی باندې مهرباني وکړه، بغیر له یوې درختې چې دوی ته اجازه نه وه چې د هغه درخت څخه دوی خوراک وکړي. لکه څرنګه چې موږ وویل چې شیطان له دوی سره کینه کوله، نو ځکه به یې تل د دوی د ځورولو او خطایستلو هڅه کوله، او ده هم آدم علیه السلام خطایست دی او چم یې ورسره وکړي چې د هغې ونې څخه یې ورباندې خوراک وکړي، د کومې درختې څخه چې دوی منع شوي وه. لوی خدای پاک جل جلاله آدم علیه السلام او بی بی حوا نه د دې نافرمانۍ د سرته رسولو له امله دوی د جنت څخه وویستل او ځمکې ته یې واستول. آدم علیه السلام او بی بی حوا نه له خپل دې عمل څخه ډېر پښیمانه شول او د اوږدې مودې لپاره یې ژړا او زاری کولې، تر هغه چې خدای پاک جل جلاله د دوی توبه ومنله او په دې توګه د دوی د زیاتو زحمتونو د ګاللو وروسته سره یوځای شوله. یعنې ډېر تکلیفونه پر دوی تیر شوله او بیا وروسته دوی د دوهم ځل لپاره سره یوځای شول. لوی الله پاک جل جلاله دوی ته پوهه ورکړه او د خوراک او څښاک وسایل یې ورته د ځمکې پر مخ باندې برابر کړله. د تاریخي پیښو څخه د بیانولو موخه په قرآن مجید کې دا ده چې هغه ولولو او له پایلو څخه عبرت واخلو او د آدم علیه السلام له کیسې څخه هم زیات عبرتونه اخلو. دوهمې موضوع ته راځو، د آدم علیه السلام زامن. څنګه چې مو وویل لوی خدای پاک جل جلاله د آدم علیه السلام له پیدا کېدو وروسته بي بي حوا نه هم پیدا کړه، تر څو د یوې خوا خو آدم علیه السلام یوازې وال څخه وژغوري او د بل پلو څخه د ځمکې پر مخ د آدم علیه السلام نسل ډیر کړي او د آدم علیه السلام د نسل زیاتوالي لپاره طبیعي وسله وموندله. آدم علیه السلام د بي حوا نه سره د مکې معظمې په عرفات کې مخامخ شو او د وخت په تیریدو سره د زیاتو کوچنیانو خاوند هم شو.
درنو زده کوونکو او د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو، له استاد مو واوریدل چې قران کریم کې هم ځینې تاریخي پیښې بیان شوي او دا چې ولی استاد د ته تشریح کړ چې هدف یې دا دی تر څو له پخوانیو پیښو عبرت واخلو. له استاد مو واوریدل چې د تاریخ له مهمو پیښو یوه هم د آدم علیه السلام د اولادې په واسطه د ځمکې په مخ د انسان د نسل غوړېدل دي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي راديو د لرن افغانستان شونيزي ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې،
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
او اوس هم د اتم ټولګي د تاریخ درس وړاندې کیږي. دا تم ټولګي درنوز د کوونکو په دې درسي ساعت کې به په یو مشخص تاریخي پړاو کې دری حکومتونه درته تشریح شي او دا به واوري چې طاهریان، صفاریان او سامانیان په کومو مشخصو جغرافیو کې حکومت کاوه او د یادو حکومتونو مشري چا ته ورته غاړي وه.
موږ د نن اوله موضوع د عباسیان حکومت. د عباسیان حکومت تر 1200 څخه تر 1650 کمری کال پورې دوام درلودي. د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د حقیقی اکا حضرت عباس رضی الله عنه اولاده په تاریخ کې د بنی عباس په نامه سره پیژندل کیږي او یا هم په نامه یادیږي. عباسیانو د امویانو سره مخالفت درلود او خلافت یې خپل حق ګڼي. دوی ویل چې دا حکومت زموږ دی او موږ یې حقدار یو. د امویانو د ادارې ضعیف، ځنځانی او ظلم د دوی د ټول مملکت چې وو د بحران سره مخ کی، نو په دې وجه د عباسیانو د وخت څخه استفاده وکړله او د امویانو په ضد یې پاڅون وکړ. د خراسان یا هم افغانستان، مخکې د افغانستان هم خراسان و، د خراسان خلک هم د امویانو د ظلم د لاسه ډیر په تکلیف وه. نو د ابو مسلم خراسانی په مشرۍ چې یو ازادي غوښتونکی سړی و، د استقلال بیرغ یې پورته کړ او د عباسیانو سره یې اړیکې ښې او ټینګې کړلې. ابو مسلم د مروان همار په وخت کې لشکر جوړ کړ او کوپې ته راغلی. مروان همار د امویانو د مشرانو څخه مشر و چې دغه په وخت کې لشکر جوړ کړ چې بیا وروسته ابو العباس صفاته د خلکو څخه بیعت واخلي. په پایله کې په 1200 هجری کال کې د زاب د رودخانې په غاړه د خراسانیانو او امویانو ترمنځ جګړه پیل شوله او د مروان همار لشکر مات وخوړه. مروان د هغه ځای څخه شام او فلسطین ته وتښتېدی، خو عباسیانو هغه تعقیب کړي. بالاخره هغه مصر ته ورسېدی او په هغه ځای کې د عباسیانو د یو پلوي لخوا، یعنې د هغو د طرفدارو لخوا چې نوم یې سالی و، د هغه په واسطه سره په قتل ورسېدی. او په دې ترتیب سره خلافت ابوالعباس پاته په لاس ورغلی. اوس راځو په نوې موضوع کې وایي چې ابوالعباس صفات څوک وه. ابوالعباس صفات د 1200 څخه تر 1600 قمري کال پورې حکومت وکړ، یعنی 4 کاله. د عباسیانو لومړی حکمران یا هم مشر ابوالعباس عبدالله بن محمد صفات و. د ډیرو وینو تویولو له امله دته د صفات لقب ورکول شو. د ده په وخت کې د حجاز والي داود بن علي د مکه او مدینې امویان ټول د تیغ څخه تیر کړل یا هم قتل کړه. سلیمان د بصرې د امویان په قتل ورسول او عبدالله بن علي په شان کې اوسېدونکي امویان په قتل کړله. لنډه دا چې صفات په خپل 4 کلنه دوره کې د خپل خاندان غچ له امویان څخه واخیستی، یعنی کوم ظلمونه چې پر دې امویانو کړي وه هغه ټول غچونه ابوالعباس صفات د امویان څخه واخیسته. د صفات دا وژنې یوازې په دښمنانو کې نه وې، یعنې یوازې خپل دښمنان نه وژل، بلکې د ده په امر د ده نږدې ملګري هم ووژل سو. ابو سلمه یې د ده لومړی وزیر په توګه مقرر کړي، خو هغه هم د یو څه وخت څخه وروسته ووژي. د ابو سلمه د وژلو څخه وروسته د وزارت چوکۍ خالد برمکی ته وسپارل شوله. خالد یو عجمي مسلمان و او د اهلیت او استعداد له کبله په هغه زمانه کې یو ځنۍ سړی و. صفات لکه څنګه چې ما مخکې وویل، د خپل 4 کلن دورې څخه وروسته په 1600 هجري کال کې وفات شو. اوس راځو درېمې موضوع ته، ابو جعفر عبدالله المنصور. د صفات په وخت کې د هغه ولیعهد، یعنی کله چې صفات مړ سي ولیعهد هغه ته وایي چې د هغه پر ځای بیا وروسته کښېني. د هغه ولیعهد منصور چې حج ته تللی و، کله چې هغه د حج څخه رالی د هغه پر ځای باندې کښېناستی. منصور یو عالم، مدیر او ځیرک پاچا و، یو پوه شخص و. د ده د تدبیر له کبله د عباسیانو د حکومت بنسټونه ټینګ شوله او تقریبا تر 1500 کلونو څخه زیات وخت د پاره په اکثرو افریقایي او آسیایي هیوادونو باندې حکومت وکړي. د ابو جعفر منصور د تخت کښېناستلو څخه لږ څه وروسته د ده د ترزوی یا هم د اکازوی عبدالله بن علي چې په شام کې والي و هغه نکي جنجالونه وکړله. منصور د هغه د آرامولو یا هم د ټکولو لپاره خراساني ابو مسلم وټاکه. لکه په تیر درس چې موږ ول، ابو مسلم خراساني چې د امویانو سره جګړه وکړله، نو ده هم هغه چمو کې د خراساني ابو مسلم یې وټاکي. ابو مسلم چې کله وټاکه سو، د نصیبین په سیمه کې د دواړو خواو ترمنځ یو ډېر خونړی جګړه پیښ شوله. عبدالله بن علي ماتو خوړله او ابو مسلم بریالی سو. ابو جعفر منصور خپل پلازمینه بغداد وټاکي چې د دجلې د سیند پر غاړه د مدائن څخه 15 میله د شمال خواته پروت و. منصور څو معتمد کسان یا هم یو څو د ګوتو په شمېر کسان خراساني ابو مسلم ته ورولېږل. ابو مسلم یې په چل او پری باندې پلازمینې یا هم بغداد ته راوستی او هلته مړ کړي. د ابو مسلم د قتل څخه وروسته د ملک په څو ځایونو کې نور بغاوتونه پیل شول، یا هم نور خلک راولاړ شول جنجالونه کول. منصور په 1850 هجري کال کې وفات شو او د ده پر ځای مهدي پر تخت کښېناستی.
هوکې درنو زده کوونکو، له استاد مو واوریدل چې ابو جعفر منصور ولې ابو مسلم خراساني د یو مهم ماموریت لپاره وټاکه او هغه د څه لپاره له عبدالله بن علي سره نښته وکړه. د درس په دوام به راتلونکې اونۍ کې واورئ چې د ابو جعفر منصور لمړنې وروسته څوک پر تخت کېناست او له خلکو سره یې چلند څنګه و.
نهم ټولګي زده کوونکو د خبرونې په دې برخه کې تاسو ته ښه راغلاست وایم. اوس هم زو او په ګډه د نهم ټولګي د تاریخ تشریح له استاد اورو. د درس په لومړۍ برخه کې به استاد تاسو ته د تاریخ په اړه عمومي معلومات وړاندې کړي او د تاریخ د لوسترو اهمیت به درته بیان کړي. د درس په دوام به واوري چې قدرت ته د احمدشاه بابا تر رسیدو مخکې زموږ د سیمې وضعیت څه ډول و، په دې شرایطو کې احمدشاه بابا څنګه قدرت ته ورسید، او دا چې د احمدشاه بابا تر حاکمیت لاندې وضعیت څه ډول و. دا هغه مسایل دي چې استاد به په دې برخه کې درته تشریح کړي.
لومړی راځو د تاریخ تعریف ته. تاریخ د تیر زمانې ټولنیزې پیښې، موضوعات، اتفاقات او جوړښتونه او د انسانانو کردار تر څیړنې لاندې نیسي. تاریخ مطالعه د شخصیت جوړولو کې مهمه ده. د نورو نیمګړتیاوې چې تاریخ خوندي کړي دي که هر څوک ولولي نو د خپل ځان په کمی به بیا پوهیږي او د حل لارې لټه به حتمن کوي. که د یوه انسان حافظه خرابه سي نو حتماً ټول مریض بولي. نو که د یو ملت او قوم تاریخ ضایع سي، هغه ملت او قوم به هم د خپل تاریخ په ضایع ناروغه وبلل سي. بل هر هغه څوک چې تاریخ ګوري د تیر انسانانو له تجربو ګټه واخلي، د مشکلاتو په وړاندې د هغوی له حل لارو سره خپلې نوې حل لارې هم ملګري کړي، د بریا رازونه کشف کړي او د خپل ژوند په اوږدو کې استفاده ځینې وکړي، دا کس به په خپل ژوند کې ډیر بریالی وي او خپلې ټولنې ته به په ډیر څه په میراث پرېږدي او هم به خپل په ژوند مهال انساني ټولنې ته خدمت وکړي. یو عربی شاعر د تاریخ د اهمیت په اړه وایي: هغه هوښیار انسان نه دی چې په سینه کې تاریخ نه وي، یعنی تاریخ یې نه وي مطالعه کړی، او که چا د تیر احوال یاد کړل نو خپل عمر سره څو عمرونه اضافه کړل. یعنی تاریخ لوستل او مطالعه کول په ورځني ژوند کې ډیر مهم دی، ځکه هغه تیر کې چې کوم کارونه سوي چې د هېواد د زیان او ویجاړۍ او خرابېدو او اتفاقي سبب سوی دی، باید هغه څخه ځان وساتو او نور ته هدایت وسي، او هغه شکارونه چې سوي دي باید پر هغه لاله او د هغه تجربو څخه باید استفاده وسي. اوس راځو احمدشاه بابا وخت د رسیدو نه وړاندې د افغانستان اقتصادي، ټولنیز او سیاسي حوزه. په شپاړسمه زیږدیز پیړۍ کې زموږ خاوره د ناوړه سیاسي پیښو قرباني سوه. د سلطان حسین بایکرا له مړینې سره ګډوډۍ ته لاره ورسوه او شیبانیانو په لاس د هرات تیموري دولت له منځه ولاړې. په پارس کې د صفوي شاه اسماعیل په لاس د صفویانو د واکمنۍ بنسټ کېښودل سو. په هند کې د ګورګاني شهزادګانو یو تن محمد بابر د بابری دولت بنسټ کېښود. په دې توګه په شمال لویدیځ او سویل ختیځ کې بابری، صفوي او شیباني دولتونه جوړ شول. دغه ټول واکمنانو نه غوښتل چې زموږ هېواد پرمختګ وکړي، او دوی ټول زموږ د هېواد پرمختګ د مخنیوي لاملونه ګڼل کېدل. په جغرافیوي سیمو وی زموږ خاوره کابو دوه نیمې پیړۍ له تجریدي ودې لری وساتله. په دې موده کې زموږ هېواد د نورو هېوادونو په منځ کې د جګړو ډګر و. خلکو ډېرې ستونزې درلودلې، ورځ په ورځ کورنۍ ستونزې زیاتېدلې. خلک دې ته اړ سول چې سفر وکړي او ولاړ سي، هېواد پرېږدي. خو د دغه یرغلونو په وړاندې خلکو مخالفتونه پیل کړل، او د دوی په مخ کې د دې لپاره ودرېدل چې خپل هېواد څخه دغه ناورینونه او ظلمونه بند کړي. د خلکو پاڅونونه لومړي ځل لپاره په هرات، کندهار، اندخوی او بلوچستان کې پیل شول. په ختیځو ولایتونو کې په ختیځو سره له دې چې پاڅونه یو ځای غلي کېدل او بل ځای به راپورته کېدل، خو په عمومي ډول یې غلي کېدل ناشونې وه. خلکو پاڅونونه په ختیځو ولایتونو کې د خپلواکۍ غوښتونکي غورځنګونه پیل سوه، چې د ختیځو کرښو او یا سرحدي سیمو میشتو زیاتو قومونو پکې برخه اخیستې وه. دارنګه سیاسي غورځنګونه که څه هم خپلواکي ترلاسه نه سوای کړای، ولې د هغو سیمو خلکو ته الهام ورکړ چې د روښانیانو در نهضت تر نامه لاندې د خوځښت د دې خاورې په تاریخ کې راپیدا او ځانګړې ونډه یې ترسره کړه. د روشانیانو د نازت مشری د بایزید انصاری، د شیخ عبدالله انصاری د زوی په غاړه و. هغه د مغولي حکومت د استبداد پر ضد مبارزې ته خلک راوبلل، او د روشانیانو خوځښت په سیاسي او مذهبي ځانګړتیاو ولاړ و. تر هغه مودې چې د مرګ تنده یې نه ولیدلې خپلې مبارزې ته یې دوام ورکړ. بل خوشحال خان خټک پاڅون، خوشحال خان خټک پاڅون بل سیاسي حرکت و چې زموږ د خلکو په راویښولو کې اغېزناک سو او زموږ په معاصر تاریخ کې د خټکو د غورځنګ په نامه شهرت لري چې زموږ د هیواد په تاریخ کې ځانګړی ځای لري. او په خپله خوشحال خان یو فرهنګي او پوځي سړی و. د خپل ژوند څلور کاله په بند کې تیر کړل. له خلاصېدو نه وروسته بیا هم د خپل کو مشري په لاس کې ونیوله. د نوموړي مبارزې تر مرګه پورې چې کابو 80 کلن و دوام وموند. بل میرویس خان نیکه په 13مه پېړۍ کې یو ځل بیا میرویس خان نیکه د یرغلګرو د له منځه وړلو په مخه پاڅون وکړ چې زموږ د هیواد په تاریخ کې د کندهار پاڅون په نامه یاد شوی دی. د بهرني یرغلونو په پایله کې افغانستان تجزیه سو. لویدیځې برخې د ایران صفویان، ختیځې برخې د هند مغولو او شمالي برخې د ماورالنهر شبانیانو ونیولې. په 1900 کال کې میرویس خان نیکه په مشرۍ خلکو په خپل پاڅون سره د صفویانو واکمني او د کندهار د والي ګورګین ظلمونو ته د پای ټکی کېښود او په کندهار کې خپلواک دولت جوړ کړ. خو د هغه دولت هم 10 کلونو څخه ډېر دوام ونه کړ. همدې دولت وکړای سوای چې د احمدشاه بابا سیاسي اقتدار ته لاره هواره کړي.
درنوز د کوونکو مننه چې تر دې دمه د درسي ساعت خبرونه ته غوږیست. د نهم ټولګي په درس کې مو واوریدل چې په 1909 کال کې کوم لوی تحول د دې سبب شو چې یو ستر سیاسي تحول رامنځته، بهرني یرغلونه په شا وتمبول شي او د نننی افغانستان د رامنځته کېدو لپاره زمینه برابره شي.
درسي ساعت لا وم تر 12 ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځی له ازادي رادیو پایلي کی. د خبرونه هر ونی له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
درنو اوریدونکو، د وم ټولګي زده کوونکي به د تاریخ پراتونکو درسي ساعت کې واوري چې نوح علیه السلام کوم قوم ته د پیغمبر په توګه واستول شو، د پیغمبرانو په سلسله کې په کومه سلسله کې ځای لري، او له نوح علیه السلام سره د قوم برخورد څنګه و. دا تم سن د تاریخ د درس تشریح په دوام به واوري چې د جعفر منصور زوی مهدی څنګه قدرت ته ورسید او واک ته تر رسیدو وروسته یې له خلکو سره چلند څنګه و. د نهم سم زده کوونکي به د نن ورځې د درس په دوام پر راتلونکي خبرونه کې واوري چې وخت د احمدشاه بابا د رسیدو په محل د افغانستان سیاسي، اقتصادي او ټولنیز وضعیت څه ډول و او په دې دوره کې کوم ستر سیاسي تحولات رامنځته شول.
هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر 12مه د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
درسي ساعت خبرونه په اونۍ کې څلور ورځې
د سهار له 8:30 تر 9 بجو خبريږي.
درنوز د کوونکو مننه چې تر دې دمه درسي ساعت ته غوږیست. په درس کې مو واوریدل چې د نیل سیند په مصر او سودان کې د کرهنیزو ځمکو د خړوبولو ترڅنګ پر یاد سیند د جوړ شویو بندونو په مرسته برېښنا هم تولیدوي او د دواړو هیوادونو په اقتصادي وده کې خورا مهم رول لري. دوم ټولګي درانس د کوونکی به د جغرافي مضمون پراتلونکي درس کې واوري چې زمکه څو ډوله حرکت لري او دا حرکتونه د څل عمل ګرځي. خونکي به د اتم ټولګي زده کوونکو ته د اروپا د لوی وچې په باب تشریح ورکړي او دا چې دا وچه کوم هیوادونه په ځان کې رانغاړي. او د نهم ټولګي زده کوونکي به واوري چې کانګو حوزه چیرته موقعیت لري، کانګو ولی حوزه بلل کیږي او د افریقا لپاره یې ځانګړنې څه دي.
درسي ساعت د افغان جنود د ذکر لپاره د ازادي رادیو او لرن افغانستان موسسې ګډه هڅه د درسي ساعت خبرونه د پیل پلمړی اونې کې د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه د اوم، اتم او نهم ټولګي لپاره خبريږي.
او دوهمه اونۍ د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو لپاره. دا درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له اته نیمو تر نهو بجو. په دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه په همدې ورځ او وخت اورېدل مه هېروئ. د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د تاریخ مضمون د دوشنبې په ورځ د سهار له اته نیمو تر نهو بجو. په دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم تاریخ مضمون په همدې ورځ او وخت. د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اته نیمو بجو څخه تر نهو بجو. په دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم کیمیا په همدې ورځ او وخت. د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اته نیمو تر نهو بجو. په دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم بیولوژي په همدې ورځ او وخت. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپرېږي.
درنوز د کوونکو او د درسي ساعت اوریدونکو، دا د نن ورځې درسي ساعت تر راتلونکي خبرونې مو په خدای سپارم. ښه ورځ. درنو زده کوونکو، د درسي ساعت خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. په دې هیله چې نننۍ درس مو د پام وړ ګرځېدلی وي او د درس تمرینونه د کورنۍ دندې په توګه حل کړئ. تر بلې خبرونې د خدای پامان.
سوکالی دا دبا سرا سیالی